پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانی برما کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمهییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمېر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره همکاري پلان لري چې د یو شمېر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې د ډیری شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30% ساحې نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوي پوځي وکمنې په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریسټینا شرینر بروګنر داله کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري لومړی نیټه چې په میانمار کې پاوز کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر مشران یې نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر بل دې زیات وي. د راپورونو مخې دغه کسان وروسته له هغې ووژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ په لارښود کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو اعتصاب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په شاړو مځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل سات له کابله دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لن محاله لارښود خپور کړی. په دې لارښود کې چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوې. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډ مهال لپاره یې سری کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نښ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي. متحده ایالات په خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ له مهاله لارښود کې راغلي دوی ډاډ ورکوي چې د متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دي، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لار وي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړي. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړي
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیر لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
a diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې د افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یوه لار پیدا کړي. کابل ته د زلمي خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي داګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیونو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان د پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دې زیاتوي
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزه را مغنسته شوه. د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شوه. خو په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د چلور ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ آزموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکو ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د سمکو د ویش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لورته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د شونکو د غشتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو شونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ، شمال دوه منده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه منده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د کارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعدې والي سوي مونږ سره وکړې، نو په درې سو وعدو کې والي سوي فاتح راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل، مندوزای، نادر شاکوټ، دوه منده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنی شمنې کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والي صاحب لاس بل لاس وعده موږ ته وکړې چې د توسه تابع دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد یې خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تېر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر یو وخت پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل دایوان مر امتیاز یې کړای نیوي او نه به امتحان وخلو نه به درین کا تحصیلی کول موږ شروع کړی.
دا چې د کورونا او بال کبله د ډیر ځن وروسته پیل شوی ښوونځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازي پښتونیار وویل د ښوونځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیا ده د نادر شاکوټ ولسوالۍ د په نمایندګۍ څخه خبره کومه. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټوله فلای په ولایتي ادارا باندې ویل چې موږ په کور کې دوی سستی کړی دو زر بلا جلی دی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ کون کې دوی ترته جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خونیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وایي چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې ازمینه زندولی ناسم بولی.
ایم غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینه پر وړاندې پرانستی ترڅو چې هغه شاګردان چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم اخیستلی شي. نو موږ نشسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته د دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلورو ولسوالیو ښوونکو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري هغه ځای چې دوی دپاره تثبیت سوی ده د مسؤولو خواته. په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې د غاصبینو سره پله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته هم ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نه کړي دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دا ناسته د مالی وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیايي بنسټونو رئیسانو د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالیه وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالیه وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو د مرستو د مدیریت د مالیه وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالیه وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ AFP د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوری ریاست د چارو ادارې او د مالیه وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا INL او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو سبزیو او نورو با ارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې او ROP یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر و اوی افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3.5 پوله، یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ، یو سعودي ریال 50.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.48 افغانۍ، زر هندی روپی 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. یوه نړیواله موضوع راخلو وروسته په خپرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو نړیوالې محکمې مشر څارنوالی فتاو بنسوټا پرون وویل له 15 کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوې غزه او د اسرایلو لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرایل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې یې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي دا هم ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګي چې د اسرایلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرایلي هستوګنځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکزوي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیلو په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني و. سره له دې چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکي په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د ده په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه دې محکمې ته واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني بل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولس اشپاش نوی پتول افغانستان که وری او دا افغانستان پا اکسر رو لیو شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگا، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اصل آباد، پارون، پل علم و غزنی که زموش پروانه ده افم پا سلاشار یا پینزه نیواله شه. ده از دیره دو پروانه خپروانه که ورانده روزگان تزو او حل تا باواوری چه ترین کور تا تسیرمه پشالو مزکو که خلکو ده چرگانو فارمونه جور کرده. خوست ده از دیره دو ده یوش میره وریدون کو چرگنده ونه.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته زما زموږ د معارف د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ رسمي یو د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمو اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله اوس وسول چې زموږ نتایج کلینیک دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خوا څخه دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 15 کسان یو، که یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ
خبر برابر خراب دی دی مری سے باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي، او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولري، او هلته سل ځایونه ولري. ډېره مننه.
اغیزمن دا چې سرکې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغو خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام، په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شي. یوه یادونه وکړم چې نن 2 بجې ازادي څپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړې شوی دی. په تېره بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته رسېدلی دی او په دې خپرونه کې مو په پیل کې واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسؤلانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو 2 بجې وخت په یاد لري. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې برخه واخلئ، له میلمنو پوښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په وروستیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. دا د ترینکوټ ښار څخه لري په بېده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټو ورته نه کول، اوس 1 کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1,000,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر سړی هم تاریخ مې کړه، نو چې ما تاریخ کار پرېږدي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم، په 2 میاشتو کې دا فصل ختمې چنې چې یو لږ ثمر ګورکي بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. 1,500,000 بیا زه 1,500,000 د 4,000,000 پورې 3,000 چې چای نشته ګټه کړي په 2 میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دی. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته د کار زمینه برابر شوې ده او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داس کې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې اوس چې دلته د فاشه د وزان نه کړکۍ ته ورکول شي، بیا پی په سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی هغه په سر کې غټ اگزازونه ولګېږي د دې په پیشل هوا وځي دلته دا هوا راکشي د سړه هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي دي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې دي عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.